د تاکتیک او د دغه لوبو د قوانینو د زده کړې په هدف راتلونکو دوه میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. د شاغل صادق په خبره دغه زده کړې به یو کال دوام وکړي او د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د پوهنځیو ترمنځ د کرکټ د روانو سیالیو اتلولي د اقتصاد پوهنځي لوبغاړو وګټله. د ژورنالیزم پوهنځي لوبغاړي د دغو سیالیو په دویمه درجه اتلانو کې راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د درې ورځو لپاره د کابل پوهنتون د دولسو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.
وروسته په خبرونه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکشي شتي اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د شوزو پر لاسراوړنو او ستونزو او پرمختګونو باندې دوه ځانګړي رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ لخوا پرون د کندهار ولایت اوسیدونکو خالدی نوري ته چیتسلر وشت کړن دا په کندهار کې د شوزو د حقوقو لپاره فعالیت کوي د مادلین البرایت په نوم معتبر جایزه ورکړه. سالم محمد صالح به یې جزئیات وړاندې کړي.
تلویشت کلنی خالدی نوری ته دغه جایزه زکه ورکړ سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور پسیمه کندهار کې شوزو او جنونو ته په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمينه برابر کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډي سي کې د 25000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کول او ویل چې په کندهار کې د کارګرو شوزو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دایې مشري کوي زیاتو شوزو او جنونو ته زمينه برابر شوی چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي. هغه ویل چې د شوزو د بسیاینې او غشتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایي لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزې ځواکمن شي.
خالد نوری وای هغه شزه چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ شوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابر ولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکول په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر شوی و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزه کمزوري نه بلکې زیارکښه، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
لومړی شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسولیت واخیست د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د شوزو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټولو نړۍ کې هغو شوزو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د شوزو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د شوزو پر وضعیت رپورټونه ته ادامه ورکول. البته مخکنی راپور چې مو اورید هغه د امریکا شغشنه راډیو د خبريال د رپورټ په استناد جوړ شوی و له واشنگټن ډي سي څخه. په کابل کې د شوزو د ملاتړ د یو شمېر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو شوزو ډېرې ستونزې واري کړي چې په دغو مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنی شوي دي. دا چې دوی د دغو شوزو سره څه ډول مرستې کړي دي په دې اړه به د حمیدې هارون عثمان ځانګړی رپورټ واورو.
که څه هم چې ویل کېږي په امنخونو کې دغو ښځو چې له تاوتریخوالي سره مخ دي ستونزې نه اوارېږي، خو د دغو مرکزونو یو شمېر مسؤلین وایي چې تر ډېره هڅه کوي دغه ښځې او انجونې بېرته خپلو کورنیو ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د ښځو د ملاتړ یوه مرکز ته چې پکې 240 ښځې او 10 تنه ماشومان ساتل کېږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشتې ښځې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کېدو وروسته دې مرکز ته راغلي دي. موږ له څو میرمنو سره چې له بیلابیلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغو ښځو کې یوه یې 20 کلنه میرمن وه چې په 9 کلنۍ کې له یوه 50 کلن سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې لخلې واورو.
پلار مې واخیستی او سړی ته بیګانه سړی ته زه ورکړم چې هغه دونه جلنکار و. پلار مې خبر نه و. سړی 50 کلن و، زه د 9 کال وم.
ژوند مې سم نه و، ورسره ول وټکول و، داسې داسې ورځ نه و، شپه نه و چې مثال زما پزه نه وای راماته کړه، خوله د وینو ډکه کړې نه وای راته، نم زه پو نه په خاوند پوهېد، نه په ښه پوهېدم، نه په بد پوهېدم، په هېڅ خوا نه پوهېدلم.
په افغانستان کې له 14 کلونو را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډېر شمېر مرکزونه فعالیت کوي. ډېر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتېدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکومت مرکز ته چې موږ لاړو، د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمېر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډیره داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تښتول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تښتونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کلن لور مې په غېږ کې وه، زه تر وړې یم، هم تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړې یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه سوې. نه میاشته ملاداره ومه کېږي چې تکه توره شپه کوټه ده، داسې یو اتاق ده لکه بیخي تیار کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچولې یم، ما درې دانې لورانې په کور کې پاتې وي، دوه دانې بل ورور یې هغه لورانې راتښتولې دي، ما پسې تر شا یې راوړې دي. چې داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وو، همداسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنې بای هم واوري چې وای خاوند قتل کړي، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنې واچوي.
دا سول چې دا په دې سره غلای و، دا دې سره جوړه و، دا خبره په موه ته ماتو. زه د ویرو په دار غلم چې زه موت مرګم غو خطرې و چې تام واژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلین د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امن خونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خو نه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستار نومي فوزیه ده وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوي دي.
هېڅ وخت داسې نه دي سوي چې کله ښځې دلته راسي او بېرته دوی خپلو کورنیو ته ولاړې نسي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې ده، دې دفتر ته په څلورویشتو ساعتو کې حتما د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفوني نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی اوه اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بېرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
په امن خونو کې ډېری ښځې وایي چې د کورني تاوتریخوالي، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلې دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې ګواخلی دی.
د حمیدې هارون عثمان رپورټ مو اوس د کندهار صادق رښتنی د مخکښ شزی پروګرام وړاندې کوي.